د سهار لاس بجې شوې. السلام علیکم درنو اوریدونکو، یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کوو. د ازادۍ رادیو په دې یو ساعته خبرونه کې پر خبرونو سربیره راپورونه او په پای کې دوه اونیز پروګرامونه خپرو. په راپورونو کې به واورئ چې په پام کې د ولسمشر حامد کرزی نن د هندي مشرانو سره په نوي ډیلي کې رسمي کتنه وکړي. ویل کېږي د خبرو اترو د اجنډا په سر کې به د پوځي او امنیتي همکاریو مسله وي د افغانستان او هند ترمنځ. د هر څه وروسته راځي لومړی د دې ساعت خبرونه واورئ چې معصوم میوندې وړاندې کوي.
یونامه له افغان چارواکو غوښته چې له شو زره د تاریخوالي قانون د عملي کولو لپاره د ډیر کار وکړي. د هندوستان ال پی یو په هنتون افغان ولسمشر حمید کرزی ته افتخاري ډاکټره ورکړه او د پاکستان راتلونکي صدر اعظم په دې هیواد کې د سختریزو طالبانو سره چې د دې هیواد حکومت پر ضد جنگیږي خبرو اترو ته چمتووالی شولې. پورا خبرونه واوري. د هلمند چارواکي وایي چې د دې ولایت په سنگین ولسوالۍ کې 300 وسلوال مخالفینو چې پاکستانیان او چچنیان هم پکې شامل دي د پولیسو پر پوسټو حمله کړې. د هلمند والي ویان عمر زواک ازادي رادیو ته ویل چې دغه حمله 13 ورځې پیل سوې او لا هم په سیمه کې خلک اوریدل کیږي. شاغلي زواک وایي په دې نشته کې درويشت تنه وسلوال مخالفین او څلور پولیس وژل سوي. دا په سنگین ولسوالۍ کې لمړی وار دی چې په دومره شمیر کې بهرني داخلي د بهرني او داخلي وسلوال په ګډه حمله کوي. وسلوال طالبانو بیا د پولیسو د یو قومندان په ګډون د لوس پولیسو د وژلو ادعا کړې. ولسمشر کرزی چې پرون هندوستان تر رسیدلی د دې هیواد د پنجاب ایالت د ال پی یو په هنتون له خوا افتخاري ډاکټره واخیسته. ټاکل شوی چې شغلی کرزی نن له هندي چارواکو سره د نظامی همکاري په شمول پر دوه اړخیزو مسایلو رسمي خبرې اترې پیل کړي. د ولسمشرۍ د دفتر د یوې خبر پاڼې لمخې چې پرون په د پنجاب ایالت ال پی یو په هنتون کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې افغان ولسمشر ته افتخاري ډاکټره د هندوستان د ولسمشر پرنب مکرجی له خوا ورکول شوه. ولسمشر کرزی په دې په هنتون کې د وینا پر مهال د دې افتخاري ډاکټره او هند هم او همدارنګه د هندستان لخوا افغان محصلینو ته د زرګونو تحصیلي برسونو د برابرولو لامل مننه وکړه. په دې اړه نور تفصیل پر روان خبرونه کې اوریدلای شئ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استاذ دفتر یا یونامه او د ملګرو ملتونو د شوزو د چارو استاذ له افغان چارواکو غوښتي چې د شوزو سره د زور زیاتی د ختمولو د قانون د عملي کولو لپاره کوششونه ډیر کړي. د دفتر په یو خبر پاڼه کې د یانکو بش له خولې ویلي چې د شوزو په وړاندې د زور زیاتی د ختمولو د قانون د عملي کولو لپاره د هڅو تیزول د افغان شوزو پر وړاندې د زور زیاتی د ناوړه پیښو مخه نیسي او شوزي په خپل ورځني ژوند کې د تاوتریخوالي ساتي. د یانکو بش په وینا د قانون نه یوازې د افغانستان د شوزو ونچونو لپاره مهم دی بلکې د ټولو افغانستان د خلکو لپاره ځنګړی ارزښت لري. په عیني حال کې د شوزو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځنګړی استاذ انګیبک جورګ د افغانستان حکومت او ملي شورا غوښتي چې د شوزو او ونچونو د حقوقو څخه په بشپړ توګه دفاع او درناوی ورته وکړي. ولسترګې د شنبه په ورځ له شوزو سره د تاوتریخوالي د ختمولو قانون تصویب نه کړ ځکه د جنو وکیلانو د دې قانون څو ماده د اسلامي اصول مخالفه وبلله. خو دا قانون د محل د ولسمشر د یو تقنینی فرمان له مخې په افغانستان کې د نافذ دي چې ملګر ملتونه د نه عملي کېدو له امله اندېښمن دي. او د کابل صرافان ټولنې د معلوماتو لمخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغاني داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر 55 افغاني، یو یورو او یو افغاني او یو پوله، یو انګلیسي پوند 20 افغاني او یو پوله، یو سعودي ریال 14 افغاني او شپږ پوله، زر ایراني تومان 15 افغاني او یو پوله، او سر پاکستاني کلدار 1550 افغاني. دا هم د سیمې او نړۍ څخه. د پاکستان راتلونکي صدر اعظم په دې هیواد کې د سختریزو طالبانو سره چې د دې هیواد حکومت پر ضد جنگیږي خبرو اترو ته چمتووالی شولې. نواز شریف د دوشنبه په ورځ ویل د طالبانو لخوا د خبرو اترو پر مخکنی وړاندیزونه باید په جدي ډول غور وسی. د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان مسلم لیگ نن ګوند د میاشتې په انتخاباتو کې بریالي شوی دی. تمه کېږي چې نواز شریف به په څو اونیو کې د پاکستان راتلونکي حکومت جوړ کړي. نواز شریف تر دې مخکې هم له وسلوال طالبانو سره د خبرو اترو ملاتړ کړی او تمه ده چې نوموړی به د خپل حکومت پر مهال هم دا پالیسی پر مخ یوسي. د پاکستاني به محکمې د هیواد پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف له خوا د پخوانی صدر اعظم بنظیر بوټو د وژنې په قضیه کې د نوموړي نقدي ضمانت منلې دي. د پرویز مشرف مدافع وکیل سلیمان صفدری پرون وویل د راولپنډي د تروریزم ضد محکمې امر کړی چې پرویز مشرف د دوه نقدي ضمانتونه چې هر یو لس زره امریکایي ډالر کېږي ورکړي. په عین حال کې د مشرف ویاند محمد امجد ویلې دي چې پخوانی ولسمشر پرویز مشرف بې ګناه دي.
In this case, our stance was from the very beginning.
دای وای په دې قضیه کې زموږ د رید له پیل څرګندو پرویز مشرف بې ګناه دي، نوموړی مجرم نه دي او د بنظیر بوټو د وژنې په قضیه کې لاس نه لري. د نقدي ضمانتونو له ورکولو سره سره تمه ده چې مشرف به د دوو نور قضیو له امله چې د قاضیانو له کاره لرې کول او د واک پر مهال د بلوچ ملتپال مشر نواب اکبر بوکټي وژل کېدل پکې شامل دي، لا هم په خپل کور کې نظر بند پاتې سي. دا ازادي راډیو ده. په عراق کې د تشدد له پرونی پیښ وروسته د هوا صدر اعظم نوري المالکی ویلي چې په امنیتي ستراتیژي کې بدلون راولي. المالکی د دوشنبه په ورځ ویل حکومت په هغو لوړپوړو او د منځنۍ سطحې په پوسټونو کې بدلون ته نږدې شوی دی چې د امنیتي چارو او امنیت ستراتیژي په کې مسؤلیت لري. نوموړي ویل سخت دریځ وسلوال به ونسي کولای چې عراق ته بیرته د فرقه یي شخړو خواته بوزي. په امریکا کې پرون ستري بړبوکۍ یا تورنیډو له 500 څخه ډیر کسان ووژل. په ساعت کې د 300 او 40 کیلومتره په چټکوالي د اوکلاهوما مرکزی ایالت کې د دې بړبوکۍ له وجې لسکونه کسان ټپي شوي یا هم لادره کړي او همداره سختې خرابې پېښ کړي دي. د بړبوکۍ چې سوریه له 1600 متر څخه وشتي موټر لاري او هر څه له سړکونو څخه هوا ته لوزولي او پر مځکه یې راغورځولي دي. د بړبوکۍ او کولاهما ته نږدې مور شهر هم سخت زیانمن کړی دی. د اوکلاهوما د روغتیا مسؤل ادارې وویل چې تورنیډو 500 کسان چې ماشومان هم پکې شامل دي وژلي. ولسمشر باراک اوباما په دې سیمه کې فوق العاده بیړنۍ حالت اعلان کړی او فدرال حکومت ته سپارښتنه کړې چې د مرستو په هڅو کې برخه واخلي. سپینماني وایي چې له امر سره سم په بړبوکۍ کې زیانمن شوي افراد او شرکتونه له فدرال حکومت څخه د ودانۍ د ترمیم لګښت او موقت استوګنځي غوښتلی سي. او د روسیې د تروریزم ضد اداره وایي د دې هیواد امنیتي ځواکونو په مسکو کې یوه تروریستي حمله شنډه کړې ده. د تروریزم پر ضد د روسیې ملي کمیټې د دوشنبه پورس په یوې اعلامیه کې ویلي چې دوه مشکوک کسان د امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوي او درېیم یې نیول شوی دی. د دې اعلامیې له مخې په نشته کې د روسیې ځانګړو ځواکونو یو سرتیری هم ټپي شوی دی. د روسیې د تروریزم ضد کمیټې په وینا درې واړه مشکوک کسان روسان و. په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې درې واړه مشکوک کسان روسي روزنه د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې ترلاسه کړې و. دا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه په پاتې خبرونه کې احمد تکر له تاسو سره ډیر سره ملوسي.
د ازادي رادیو خبرونه او ری قدر منوریدونکو ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12.9 او د اف ام په 0.15 چپه خبرونه کوي. د خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. چارواکي وایي د افغانستان او هند ترمنځ د پوځي همکاریو مسله به په نوې ډیلی کې د افغان او هندي مشرانو د نننیو خبرو د اجنډا په سر کې وي. د ولسمشر د روان سفر او له هند او پاکستان سره د افغانستان د سیاسي او اقتصادي اړیکو پر حساسیت به له کارپوهانو سره خبرې وکړو. د بغلان پر ولایتي شورا له پرونی خونړۍ حملې وروسته د خوست ولایتي شورا دروازه د امنیتی اندېښنو له وجې وتړل شوه.
موږ د دفتر دروازه تر هغه وخته پورې د احتجاج په ډول بندوو تر څو چې د ولایتي شورا د دفتر وکیل صاحبانو امنیت خوندي شوی نه وي.
په نورو موضوعاتو کې پنټاګون د افغانستان د جګړې د لګښتونو لپاره له کانګرس څخه د نورو 80 میلیارد ډالر غوښتنه کړې. د خبرونه په دوهمه نیمه کې اس ام اس 813 د خځو لپاره د ازادۍ رادیو له ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ سره یو ځای خبريږي. را سره اوسئ. له هندي مشرانو سره د افغان ولسمشر حامد کرزي رسمي لیدنې کتنې نن په پام کې دي. د هندي چارواکو په وینا تمه ده چې د هند له ولسمشر او صدر اعظم سره به د ولسمشر حامد کرزي په خبرو اترو کې د پونځي همکاریو مسله په سر کې وي. ولسمشر حامد کرزي د دوشنبه په ورځ هندوستان ته ورسید او په همدې ورځ د هند د ال پی یو په هنتون د یو لار مراسمو په ترڅ کې دته افتخاري ډاکټره ورکړه. په دې اړه نور تفصیل د اجمل انت پر راپور کې واوري.
هندي چارواکو ویلي دي چې ولسمشر حامد کرزی به نن د دې هیواد له ولسمشر او صدر اعظم سره وګوري. د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي نوې ډیلی چمتو ده چې د افغانستان د امنیتي ادارو د پیاوړتیا لپاره د دې هیواد د حکومت هر ډول غوښتنې ته مثبت ځواب وي. د دې وزارت یو چارواکي چې نوې غوښتنې نومې واخیستل شي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د دواړو خواوو خبري اترې به د وسلې په یوه د پام وړ معامله باندې متمرکز وي. د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر حامد کرزی به د سې شنبې په ورځ د ولسمشر پرناب مکرجي سره چې په عین حال کې د هندوستان د وسلوالو ځواکونو تشریفاتي سرقومندان هم دی وګوري. دا راپورونه له مخې هندوستان د نړۍ څلورم پیاوړی پوځ لري او د سیمې په ځواکمنو هیوادونو کې راځي. تمه کیږي چې د هندوستان له صدر اعظم منموهن سنگ سره به ولسمشر حامد کرزی له 2014 میلادي کال وروسته چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووزي د دې هیواد پر راتلونکي خبري وکړي. د ولسمشر کرزی الوتکه پرون ماسپخین د پنجاب ایالت د چنديګړ پر هوایي ډګر ښکته شوه. د ولسمشر کرزی د ویندوی دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې ولسمشر کرزی ته پرون د هند د ال پی یو پوهنتون لخوا افتخاري ډاکټره هم ورکړل شوه. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې ولسمشر کرزی ته د افتخاري درجه د هندوستان د ولسمشر پرناب مکرجي لخوا ورکړل شوه. هندوستان چې د پاکستان رقیب هیواد دی د افغانستان سره د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړی او دا لومړی ځل دی چې هندوستان ته د ولسمشر کرزی له دې سفر سره په پوځي برخه کې پر همکاریو خبرې اترې هم تړلې دي. یو شمېر څېړونکو په دې باور دي چې د کابل او نوي دلی د اړیکو نږدې کېدل به د پاکستان د منفي عکس العمل سبب شي. برتانوي ورسپانې ګارډین د یو پیژندل شوی څېړونکي راجا سیمهن لخلي ویلي افغانان هندوستان ته یو روښانه پیغام لري چې دوی تر وسني هغو د ډېر سشمنه غواړي. د راجا سیمهن په وینا افغانان له 2014 کال وروسته وخت متوجي دي او له هندوستان څخه غواړي چې وخی دوی په خپل ژمنه کې جدي دي. په کابل کې یو شمېر افغان څېړونکو هم ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې د کابل او نوې ډیلي ترمنځ به دا نږدې والی اسلام آباد نور هم اندېښمن کړي او د افغانستان په چارو کې به لاسوهنه زیاته کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د کابل په داسې حال کې چې د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې په وروستیو څو میاشتو کې سخت کړکېچ راغلی. ټاکل شوی چې ولسمشر حامد کرزی نن په نوې ډیلي کې له هندي چارواکو سره د افغانستان او هند ترمنځ په پوځي او امنیتي برخو کې د دوارخیزو همکاریو په اړه خبري وکړي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره په نوې ډیلی کې د جواهر لال نهرو پوهنتون استاد پوهند خالق رشید د ټلیفون په مستقیم ارتباط را سره دی او دا موضوع ورسره چیړو. استاد خالق رشید، تاسو خو په راپور کې هغه دا واوریدل چې افغان او هندي چارواکي مشران نن په نوی ډیلی کې خبري کوي او امنیتي او دفاعي همکاري به د دوی د خبرو اترو د اجنډا په سر کې وي. د دې داسې تصور کولای شو چې یو ورځ به د افغانستان او هند ترمنځ دغه همکاري داسې یو پړاو ته ورسیږي چې د پاکستان لپاره به د ډېر حساسیت خبره وي یا د پاکستان عکس العمل به راوپاروي.
زه فکر کوم چې د ډیر ثبات باندې د پاریدنو مسأله یو څه د غور وړ ده، ځکه چې هند او افغانستان د پخوا تاریخي، فرهنګي، حتی نظامی یا پوځي اړیکې لري. ولې دا په دې معنا نه دي چې په دې کې به داسې یو تغییر راشي چې هغه به موږ فکر وکړو معجزه به یې یا یو ډېر نوی څه به یې پکې. په دې وروستیو وختو کې د هند او افغانستان تر مابین نظامي همکاریو تړون لاسلیک شو. دا هر څه چې ترسره کیږي او هر څه چې پر مخ ځي د هغو د تحقق په خاطر باندې به هلې ځلې روانې وي او هر څه چې رامنځته کیږي او هر څه چې په دې ارتباط پالل کیږي هغه به د همدغه ستراتیژیک تړون تر سیوري لاندې وي. د دغه تړون نه د باندې کوم نوي څه په پام کې نه دي.
بله، پوهان صاحب که درته ووایي چې که افغان حکومت له پیپل پارټي د پیپل پارټي په مشرۍ له حکومت سره چې منځلاری او سیکولر بلل کیږي، که له هغو سره ونه شوای کولای چې د سولې توافقاتو ته ورسیږي یا ښه گزاره ښه ګاونډیتوب وکړي، نو فکر کوي چې اوس چې د نواز شریف په مشرۍ یو څه افراطی ډوله اسلامي نظام په پاکستان کې تمه ده چې واک ته ورسیږي، فکر کوي چې دا یو عکس العمل دی د افغان حکومت لخوا د دغه سی او راتلونکي حکومت په وړاندې چې غوړي له هند سره ځان نږدې کی
تکل صاحب دې ته عکس العمل موږ نشو ویلای. یوازې یو څه چې د افغان حکومت هم په پام کې لري او دلته هم سیاسي څېړونکي په دې نظر دي هغه دا دی چې هند او افغانستان دوه ملګري هیوادونه دي چې د تیرو شپېتو اویا کلونو په ترڅ کې یو د بل سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړی دی. د دې په څنګ کې پاکستان د افغانستان ګاونډی هیواد دی. هلته چې په پاکستان کې کوم تغییرات رامنځته کیږي یا کوم څه چې رامنځته کیږي هغه باید د ښه ګاونډیتوب تر سیوري لاندې وي. په دې ارتباط باندې هند سره دې دی چې ځینې څېړونکي دا وایي چې دلته به د دوی حضور د دوی شتوالی به په افغانستان کې ډېر څرګند ډېر مهم وي. ولې زه فکر کوم چې د دې خبرې دپاره تر اوسه پورې ډېر وخت پاتې دی. ولې په څنګ کې هیله کېږي چې د ښاغلي کرزي هم همدغه اشاره و په وروستۍ مرکز ښایي دلته په هند کې هم پرون او نن داسې ښکاري چې دوی د هند پاکستان سره هم د ښه ګاونډیتوب په پوله باندې خپل مناسبات ساتي.
استاده، یو خو رسمي څرګندونې او ویناوې دي او یو حقایق دا دی چې افغان حکومت تل د پاکستان له لاسوهنو د پاکستان د پوځ او مذهبي ډلو له لاسوهنو نه شکایت هم کړی.
بله، په دې ارتباط باندې خو موږ تاسو په دیرشو کلو کې هر څه په سترګو ولیدل او دا کار دی. ولې خبره په دې کې ده چې د دغو معزلو یا د دغو ستونزو دپاره به هند مؤثریت ولري که ونه لري، دا د سوال وړ ده. تر اوسه پورې ټولې تبصیرې دي، ولې کېدای شي چې دا ډېر مؤثریت په دې کې ونه لري، ځکه هندوستان یو قدم وروسته واقع دی، زموږ ګاونډی هیواد نه دی. او بل، دوی خپله معزلې لري د اوږدو کلونو تر مابین، د دوی تر مابین یا د هند او افغانستان تر د هند وبکئ د هند او د پاکستان تر مابین ستونزې ډېرې تاریخي دي، ډېرې پخوانۍ دي. دا خپله په دې باندې سوری اچوي چې مثلا هندوستان دپاره به ډېر زیات چانس موجود نه وي، او کوي هم هغه د دې خوا به یو فشار پایس باندې وکارول شي. د افغانستان حکومت هم اوس په دې باندې زیات فشار اچوي چې هندوستان باید خپله فعال شي، هغه څه چې مثلا د ستراتیژیک تړون تر سیوري لاندې حرکت وي د هغو د عملي کېدو دپاره باید یو څه ګام اوچت شي. اما تر اوسه پورې هم دا خبره سپینه نه ده.
بله، یوه وروستۍ پوښتنه پوهان صاحب، افغان چارواکو د هند غژمنې هرکلی هم کړی چې غواړي د ایران په چابهار بندر کې د ظرفیتونو د لوړولو لپاره پانګونه وکړي. ویل کېږي چې هلته تقریبا د سل میلیونه ډالرو پانګونه باید وشي د دې لپاره چې هلته ظرفیتونه اوچت شي. او دا ویل کېږي چې د پاکستان د لارې یو متبادله لاره به وي د افغانستان د اقتصادي لارې په توګه. په دې اړه یو څه راته ووایئ چې څومره دا ممکنه ده او څومره دا هیله ترسره کیدای شي، که لنډ راته ووایئ لطفا.
تکل صاحب، اقتصادي مسایل په دې تر حتی تر نظامي مسایلو ډېر مهم دي. د هند لپاره هم ډېر حیاتي موضوع چې کومه په پام کې ده هغه همدغه ده چې تاسو اشاره ورته وکړه، د چابهار د لارې، د ایران د لارې او همداسې د نیمروز او د زرنج د لارې چې کوم تجارتي مسایل په پام کې نیولي دي، دا د هند د دولت او د هند د پانګوالو یوازنۍ غوښتنه ده. زه فکر کوم دا ټولې هلې ځلې په همدغه ټکي باندې راڅرخي او دا ډېر مهم ټکی دی. تر اوسه پورې د 1300 په شاوخوا کې هندي کمپنۍ دې ته حاضرې شوې دي چې په هند د هند له خوا څخه په افغانستان کې پانګونه وکړي، او د دې پانګونې دپاره یوازنۍ لار د چابهار لاره ده چې هغه باید فعاله شي او د دې لارې افغانستان ته خپل اقتصادي او خپل کالي ولېږدوي او د هغې ځای څخه وروسته دا لاره همداسې مخامخ مرکزي آسیا ته خلاصه شي، ځکه دا بله لاره پاکستان نه غواړي چې د هند پر مخ خلاصه کړي او هېڅکله به هم په دې ونه توانېږي، ځکه دا لس کاله هندوستان د همدې دپاره انتظار وایست چې که یو څه اقتصادي ګټه دوی ته ورسېږي. له بده مرغه چې د پاکستان د خوا څخه دوی ته په دې برخه کې هېڅ ډول شین څراغ ونه لګېد او همدغسې دوی لاس تر زنه پاتې شول. او اوس دغه چانس پیدا شوی دی چې دا یوازنی ټکی دی چې د هند لپاره د هند د راتلونکي ودې لپاره او د هغو شونتیاو لپاره چې هند په نظر کې لري دغه ټولې هلې ځلې د همدغه ټکي تر سیوري لاندې روانې دي.
ډیره زیاته مننه کوم قدرمنو اوریدونکو. په نوي ډیلی کې د جواهر لال نهرو پوهنتون استاد پوهند خالق رشید و چې د ټلیفون په لیکه له موږ سره خبرې کولې د افغانستان او هند اړیکو د اړیکو په اړه خپل نظر راکو. د کابل چاپ ورځپاڼو هم هند ته د افغان ولسمشر حامد کرزي د سفر موضوع څېړلې ده. د کابل چاپ د ورځپاڼو مخکتنه رحمت الله افغان کړي.
ویسا خپلواکی ورځپاڼې د هند او چین د مشرانو له خولې لیکلي د افغانستان د شخړې د هواري لپاره به د سیمې له هیوادونو او نړیوالې ټولنې سره په ګډه هلې ځلې وکړو. محور ورځپاڼه په خپل لومړي مخ کې لیکي پاکستان فشار اوړي چې افغان ولسمشر د خپل دغه ستراتیژیک او د محتوا له اړخه خوندي سفر په درشل کې وویروي. یا د ورځپاڼه د افغان کارپوهانو له خولې لیکي ښایي ولسمشر حامد کرزی او هندوستان د مجبوریت له مخې د کوم سخت انتخاب په لوري چې په تیرو لسو کلونو کې نه ده خوښ کړی لارسی. دا مطلب د لیکوال په باور د هند سفر د جزئیاتو په اړه تر ټولو مهمه موضوع چې پاکستان ورخطا کولای شي د افغان پوز د روزنې او تجهیز په حق له هند سره په خبرو تمرکز دی. سرنوشت ورځپاڼه لیکي هند ته د افغان پلاوی د بحث اصلي او مهمه برخه له افغان ځواکونو سره د هند لخوا د پوځي تجهیز مرسته ده. سرمقاله لیکونکي لیکي دا لانه د معلومه چې احتمالي مرستې به وړیا او که په بیه وي، خو د افغان لوري له رسمي غوښتنو وړاندې هندي چارواکو ویلي وو چې په دې اړه غور کوي او چمتو دي چې افغان پوځ تجهیز او وسلې ورکړي. د لیکوال د معلوماتو له مخې په دغه تجهیزاتو کې درنې وسلې او هوایي ځواک راځي چې افغان دولت یې کلونه کلونه له امریکا څخه غوښتنه کوي، خو هغوی تر اوسه پورې دا کار نه دی کړی. ملي باور خپلواکي ورځپاڼې د ملي دفاع وزارت د ویان له خولې لیکلي د پاکستان دینی مدرسې افغانستان کې د ځانوژونکو حملو لپاره رخصت شوې دي. خدمتګار ورځپاڼې د افغان کارپو عبدالرحمن هوتکی خبرې راخیستې دي چې ویلي دي د پاکستان سرګره اداره پر طالبانو د جګړې فشار راوړي او تر څنګ یې د خپلو مدرسو طالبان جګړې ته د وسلوالو طالبانو د بشري ځواک په توګه استوي. یا د ورځپاڼه وړاندې لیکي نه یوازې د پاکستان سرویګانو دا ښودلې، بلکې نړیوالې سرویګانې هم دا څرګندوي چې د پاکستان په دیني مدرسو کې ترهګریزې زده کړې ورکول کېږي. خدمتګار په خپله سرمقاله کې لیکي په دې وروستیو کې د طالبانو پر وړاندې ولسي پاڅونونو او د پاکستان د سرحدي تیروي په وړاندې د افغان ولس چټک غبرګونونو د طالبانو د جګړې او د پاکستان د مداخلې ملا ورماته کړه. د لیکوال پان پاکستان او طالبان غواړي چې د تاوتریخوالي بمی او ځانوژونکو حملو له لارې د خپل زیانمن شوي موقف او حیثیت د بیرته یاده کولو کوښښ وکړي. ویسا ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې ده د وروستیو حملو سرچینه له کومه ځایه ده. د سرمقالې لیکونکي خپلې پوښتنې ته ځواب ویلی ده او لیکلی دي تر لمر روښانه ده یوازې د داسې بدمرغې پیښې غندنه، یوازې پر ایسای د لعنتونو باران، یوازې د خواخوږۍ او غندنې پیغامونه زموږ د ولس درد دوا کولی نه شي. لیکوال وړاندیز کوي په زغرده وایو چې که ولس د دې بدمرغیو په وړاندې سره متحد او یو نه شي، یو جدي دریځ غوره نه کړي، همدغه حالات به دوام لري.
زموږه آزادې رادیو اوري. قدر منوریدونکو، د خبرونې په پایل کې مو واوریدل چې افغان ولسمشر حامد کرزی په نوې ډیلی کې دی او له هندي چارواکو سره د افغانستان او هند د دوه اړخیزو اړیکو په تیره ویل کېږي چې په دفاعي او امنیتي مسایلو باندې خبرې کوي او دا خبرې به نن د دوی د اجنډا د خبرو اترو د اجنډا په سر کې وي. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د پاکستان دریز د افغانستان او هند په اړیکو کې یو ډیره حساسه مسله ده. د ازادۍ رادیو د مشال څنګ همکار عبدالحی کاکړ د دې موضوع د څېړنې لپاره د شپه په سټوډیو کې را سره دی. کاکړ صاحب، تاسو څه اوریدلی؟ په پاکستان کې عکس العملونه څه دي او مطبوعات څه وایي د ولسمشر حامد کرزی د ډیلی د سفر په اړه؟
په پاکستان کې مطبوعات تر اوسه پورې په دې اړه باندې خاص خبره نه ده کړې، بلکې د خبر تر حده پورې به ورکړې وي چې حامد کرزی د هندوستان سفر کوي، خو پر هغه باندې یو نظر چې کوم د ورځپاڼو غوي هغه نه راغلي. دا وجه دا ده چې په پاکستان کې په 11 مئی باندې انتخابات وسو او په انتخاباتو کې اوس د حکومت جوړونې یو مرحله روانه ده او ټول په هغه کې زیات مصروف دي. آن د پاکستان د فوج مشر چې ویل کېږي د پاکستان بهرنۍ تګلاره خصوصا د افغانستان او هندوستان په اړه ده، د پاکستان د فوج په کنټرول کې ده. نو د فوج زیاته توجه دا وخت د نوي حکومت په جوړولو ده او له هغه سره غلاره لیکه راباسي چې وکړي.
کاکر صاحب تاسو هم یادونه وکړه چې پوز ډیر ښکیل دی د پاکستان په سیاستونو کې او لیوی خوا پاکستان د پاکستان پوز لیوی خوا په افغانستان کې په لاس وهنو تورن دی له بلې خوا هند هم تل شکایتونه کړي دي. څومره امکان لري چې افغانستان او هند د پاکستان په وړاندې یو اتحاد رامنځته کړي؟
یو خو داسې دی چې پاکستان ډېر زیات حساسه دی د هندوستان په افغانستان کې په نفوذ باندې، او حامد کرزی چې تللی دی لکه ما چې څنګه یادونه وکړه د خبر تر حده دی، خو سبا چې د دې تفصیل او جزئیات راځي چې دوی کومې خبرې وکړي کېدای شي د پاکستان د بهرنی وزارت او خپله د مطبوعاتو یو تګلاره مخې ته راسي. پاکستان سره لوی تشویش دا دی چې په افغانستان کې د هند نفوذ زیات نشي، خو داسې ښکاري چې هند او افغانستان غواړي چې د یو اتحاد په شکل کې پاکستان په وړاندې سي، ځکه چې یو دلیل دا ورکول کېږي چې هندوستان چې په افغانستان کې کم نفوذ لري هغه ډېر ښکاره بربند او په ډیپلوماټیکو چارو ځخه دی. پر پاکستان دا تور لګېږي چې هغه د افغانستان د یو نماینده حکومت پر ځای باندې هلته چې کومې وسلوالې ډلې دي له هغو سره لاس لري چې هغه غیر حکومتي قوتونه دي، نو په دې باندې زیات امکان دا دی. خو په 2014 کې له افغانستان څخه د بهرني پوجان وځي، پاکستان خپل پالیسی ری سټراکچر کوي، بیرته له سره ځخه ګوري چې څنګه کې ځکه په پاکستان کې ټول شلاسي که په خیبر پښتونخوا کې دي او که په مرکز کې دي، شلاسي ګوندونه چې دي هغه په حکومت کې راغلي دي، او هم دغه ممکنه ده د پاکستان د فوج د بهرنی تګلارې او کورنی تګلارې په اړه باندې د یو نوې تګلارې جوړوي.
ډیر زیاته مننه کوم قدرمنو اوریدونکو د ازادي رادیو د مشال څنګه همکار عبدالحی کاکړو چې د افغانستان او هند په اړیکو کې د پاکستان د ونډې او دریس په اړه خبرې کولې.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي
راوړي. د خوست ولایتي شورا استازو د امنیتي ګواښونو لوجه پرون د احتجاج په دود د ولایتي شورا دروازه وتړله. دوی ویل تر هغه چې مسؤلې ادارې د امنیت د خوندي کولو ډاډ ورنکړي دوی بخپلو دندو ته حاضر نشي. نجیب الله الوخیل په دې اړه نور حال راکوي.
د خوست ولایتي شورا استازیو د دوشنبه په ورځ له غرمې وروسته د وی خبري ناسته پر مهال د نوموړي شورا د دروازې د تړلو اعلان وکړ. په خبري ناسته کې د ولایتي شورا استازو ویل چې لڅ مودې راهیسې په پرلپسې توګه ورته تلیفوني تهدیدونه کوي او حتی د حکومت کشفي ادارې دوی ته په ولایتي شورا باندې د مخالفینو د بریدونو په اړه په شفاهي ډول معلومات ورکوي، خو د دوی د امنیت ساتنې ته عملا اقدام نه کوي. د ولایتي شورا استازیو په یو غوښتل تر هغه چې د امنیت خوندیتوب په اړه ورته ډاډ نه وي ورکړل شوی د ولایتي شورا دروازه به تړلې وي او دوی خپل دندو ته نه حاضرېږي. د ولایتي شورا استاد مراد خان منګل د خبري ناستې پریکړې په دې ډول وړاندې کړې.
د څه مدیر په دې خو د ولایتي شورا دفتر وکیل صاحبان امنیت خوندي نه دی چې په دې حق له ولایتي شورا تصویبونه کړي دي چې د ولایت محترم مقام مشرانو جرګې محترم مقام او د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې محترم مقام ته لیږل شوي دي، خو تر دې وخته پورې مشتهي چې د ولایتي شورا د دفتر وکیل صاحبان د امنیت د خوندیتوب په اړه مثبت ځواب او ډاډ را نه کړ. بنا ان موږ د دفتر دروازه تر هغه وخته پورې د احتجاج په ډول بندوو تر سوچ د ولایتي شورا د دفتر وکیل صاحبان امنیت خوندي شوی نه وي.
د خوست ولایتي شورا رئیس سید کریم خان خاکسار د خبري ناسته د مخه د سرګندولو په ترڅ کې ویل چې له هغه وروسته د ولایتي شورا د کار د بندولو پریکړه وکړه چې امنیتي ارګانونو او نورو اړوندو ادارو د دوی پر لپسې غوښتنو ته توجه ونه کړه.
او چنان تاسو ته بهتره معلومات چې په بغلان ولایت کې همي ولایتي شورا د انتخابي حمله وشوه چې خپل رئیس د ساتون کې شهیدون شو او دا غمیک په کلاکه وغندله او د دولت نه د وزارت داخله نه کشپی ورګندنه ټول د افغانستان په صد خمي غوښتنه وکړه چې د ولایتونو ولایتي شورا ګونو امنیت په سمه توګه وسوتي. می خپل د وګخینر ته کېږي په شپهي ډول خپل د نظام کشپی ورګندنه خبرو کوي چې تاسو ته پلان دی د پلان په خاطر او می نن د تصمیمونه چې ولایتي شورا دروازه می بندوي تړي چې ترسي په خوا
خپل دفتر دروازه را وتړل شي. په همدې ورځ د بغلان ولایتي شورا مخې ته په شوي ځانوژن کې حمله کې د دې ولایت ولایتي شورا رئیس محمد رسول محسنی په ګډون 14 تنه ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول.
نړۍ د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
زموږ غږ ازادۍ رادیو ری په همدې خبره خبرونه کې پر نیمه نړۍ سربیره د اس ام اس 1319 پروګرام هم لرو. تاسو کولی شئ چې د مهمو کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه خپلې نظریې